دوی بجې سوی درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونې ته بخیر راغلاست. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې د ماښام تر اوو بجو پورې دي. تاسو په پرله پسې ډول په دریو پښتو اورېدلی سئ. د ازادي راډیو د نن ورځې په دې خبرونو کې به د افغانستان پر حالاتو تاسو ته وروستي معلومات درکوو. د سیمې او نړۍ له نننیو خبرونو به هم په دې خبرونو کې واورئ. د خبرونې په پیل کې نړیوال خبرونه او د افغانستان کورنی خبرونه لرو. د مهمو نړیوالو خبرونو سرخط دا دی چې د مصر په مرکز قاهره کې نن د ایتالیا د کنسولګرۍ مخې ته چاودنه وسوه چې پولیس وایي یو تن پکې وژل سوی او 15 نور زخمیان دي. او د چین په ژنجیانګ ایالت کې د توپان له ویرې تر اوسه پورې 8,500 کسان له خپلو کورنو څخه بې ځایه شوي دي. په دې خبرونه کې به د افغانستان د وضعیت په اړه په رپورټونو کې واورئ چې د ملګرو ملتو امنیت شورا په پاکستان کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی کړی دی. رپورټونه به وروسته درته واورو. اول صفي الله ستانکزی د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وایي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په هلمند کې په یوې غونډه کې ویل چې وسلوال طالبان باید د سولې په خبرو کې صداقت ښکاره کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ حساب کوي او د ملي امنیت منصوبینو په زابل کې د کویټې شورا یو فعال غړی نیولی دی. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي وسلوال طالبان باید د سولې په خبرو کې صداقت ښکاره کړي. عبدالله عبدالله نن په هلمند کې په یوه غونډه کې ویل چې افغان پوځیان د خپلې خاورې دفاع ته چمتو دي او تر څنګ یې حکومت په ډېره صادقانه توګه د سولې لپاره خپلې هڅې جاري ساتلې دي.
او د سولې کلید هم یوازې په جګړه کې نه ده. د یو خاص څخه د افغانستان دولت پر طالبانو مخالفینو باندې غږ کړی ده چې موږ مذاکرې ته حاضر. خدای وکړي چې دوی هم دغه ټکي ته رسېدلي چې جګړه د حل لارې نه ده.
خوالی عبدالله هم درز د خلکو او سیمه ایزو ادارو ترمنځ په ښې همغږۍ ټینګار وکړ او د هلمند اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د حکومت اجرایی رئیس وویل چې د حالت د ښه کېدو لپاره باید ځینې چارواکي تغییر او تبدیله شي او له خلکو سره همغږي زیاته شي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ حساب کوي. ښاغلي غنی د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې SCO سرمشري ته په وینا کې وویل تروریستان د سیمې د بې ثباته کولو هڅه کوي. ولسمشر غنی د دې ګواښ په له منځه وړلو کې د سیمې د هیوادونو د ګډ کار غوښتنه وکړه. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي د کابل د اتمې امنیتي حوزې په مسؤلینو انتخاب وکړ چې په یو ماشوم د تیری او د هغه د وژنې په قضیه کې بې پامۍ کړی دی. د دې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي نن عمومي غونډې ته وویل چې وسلوالو کسانو د اتمې حوزې په یوه اړونده سیمه کې یو 3 کلن ماشوم له تیری وروسته په بېرحمۍ وژلی و. ښاغلي انعامي وویل چې د اتمې حوزې له عامر سره له پرله پسې اړیکو سره سره هم هغه د دې 3 کلن ماشوم د اختطاف او وژنې په اړه بې تفاوته پاتې شوی دی. امنیتي چارواکو د محمد یونس په نوم د دغه 3 کلن ماشوم د اختطاف او وژنې د قضیې په اړه ندی ویلی. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په زابل ولایت کې د کویټې شورا یو فعال غړی نیولی دی. دغه ریاست مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دا کس مولوي فیض الله نومیږي او د طالبانو د کویټې شورا د پوځي کمیټې غړی دی چې په زابل، کندهار او غزنی ولایتونو کې تروریستي فعالیتونه کول. د بیان له مخې نیول شوی کس د انتحاري او ډله ییزو حملو، چاودنو او د طالبانو لیکو ته د ځوانانو په جلبولو کې فعاله ونډه درلوده. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته ملالۍ بشیر در اوروي.
د مصر په مرکز قاهره کې د ایتالیا د کنسولګری مخې ته چاودنه سوې ده. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې لږ تر لږه یو کس وژل سوی او د دوو پولیسو په ګډون 15 نور ټپیان دي. د مصر چارواکي وایي د چاودنې د لامل په اړه څېړنه روانه ده. دولتي تلویزیون مینا خبري اژانس د یو امنیتي چارواکي له خولې ویلي چې چاودنه د یو موټر بم په پایله کې سوې ده. د چین په ژیجیانګ ایالت کې د توپان له بیړۍ تر 8,500 کسان له خپلو کورو نورو خوندي ځایو ته انتقال سوي دي. چارواکو نن ویلي چې اټکل کېږي دا توپان به د سانمن او ژاوشان ښارونو ترمنځ نن ماسپښین راځي. د هوا پیژندنې دولتي ادارې ویلي چې د چان هوم په نامه دا توپان په
چین کې د 1949 کال راهیسې تر ټولو قوي توپان دی. شاوخوا 9000 بیړۍ بیرته ساحل ته ورغوښتل سوي دي او ځایي هوایي ډګرونه بند کړل سوي دي. له توپان سره په تایوان او د چین په شنګهای، جنګسو او فوجیان سیمو کې هم تیز بادونه او بارانونه راغلي. د دې توپان له کبله 40 کسان په داسې حال کې ټپیان سوي چې توپان تر فلیپین او جاپان تر جنوبه تیره اونۍ تیرېدی. د مالیزیا صدر اعظم نجیب رزاق وایي د هغې الوتکې په لویدو کې چې د اوکراین په ختیځ کې تیر کال لویدلې وه لاس درلودونکي به ډېر ژر افشا کړي. د الوتکې د لویدو د پیښې د یو کال پوره کېدو په یاد غونډه کې په کوالالمپور کې نجیب رزاق وویل چې ټاکل سوې ده پلټنې به د 2015 کال په اخره کې پای ته ورسیږي. په دې پیښه کې 298 کسان وژل سوي وو. مالیزیا له نورو هیوادونو لکه استرالیا، بلجیم، هالند او اوکراین سره یو ځای د لویدلې الوتکې په اړه پلټنې کوي او د ملګرو ملتونو لخوا د یوې نړیوالې محکمې جوړولو غوښتنه کوي چې پکښې د یادې لویدلې الوتکې په ویشتو کې لاس درلودونکي باید محاکمه کړي. روسیه د پنجشنبې په ورځ وویل چې دغه هیواد به د ملګرو ملتونو لخوا د داسې محکمې جوړولو مخالفت وکړي. د مالیزیا هوایي شرکت الوتکه MH-11 له امستردام څخه کوالالمپور ته تلله چې په لاره کې د اوکراین په ختیځ کې په هغه سیمه کې وویشتل سوه چې د اوکراین ځواکونو له روسي پلوه جلا غوښتونکو سره په جګړه بوخت دي. د امریکا پوځ پرون ماښام وویل متحدو ایالاتونو او ملاتړو یې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر اهدافو 14 هوایي بریدونه کړي. په عراق کې د بایجی، فلوجه، حبیبه، حدیثه، مخمور، موسل، سنجارو او تلافر ښارونو کې د داعش د ډلې پر اهدافو بمباری سوي. په سوریه کې بیا نړیوال ائتلاف د الحسکه، حلب، رقا، عین عیسا، کوبانی او تعابیت ښارونو کې د داعش مرکزونه بمبار کړي دي. له دې سره په یو وخت په یمن کې د بی پیلوټ امریکایي الوتکې په برید کې د القاعده شبکې څلور غړي وژل سوي دي. یمني چارواکو په دې اړه معلومات ورکړي او ویلي دي چې 15 وسلوال په دې برید کې ټپیان سوي دي. یو ساعت وروسته له هغه چې د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف په یمن کې د سنا او توز په ښارونو کې هوایی بمباری وکړي، په دې هیواد کې یو نوی اوربند اعلان سوی دی. چارواکي وایي چې په دې ځایونو کې ځکنۍ جګړې هم روانې وي. دا اوربند چې د ملګرو ملتونو په هڅو منل سوی دی له تیرې نیمې شپې راهیسې پیل سوی او ټاکل سوی چې د روژې د مبارکې میاشتې تر پایه پورې به دوام وکړي. د دې اوربند هدف هغو میلیونونو کسانو ته د بشري مرستو د رسولو د لارو پرانیستل دي چې د قحطۍ سره مخامخ دي. چارواکي وایي هوایي بریدونه وروسته له هغه وسول چې شیعه حوثي وسلوال او ملاتړ یې په سیمه کې له خپلو سیالو ډلو سره په جګړه کې ښکیل سول. عیني شاهدان وایي یو برید د حوثي یاغیانو پر یو پوځي کمپ سوی او بل برید د یاغیانو پر یو کاروان سوی. همدارنګه په سنا کې چې د یمن پایتخت دی هم بمباری سوي دي. او ټاکل سوی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او تهران ترمنځ خبرې نن او سبا هم دوام وکړي. وروستي توافق ته د رسیدو لپاره د امنیت شورا د 5 دایمي غړو امریکا، برتانیا، روسیه، فرانسې، چین، جرمني مهلت تېره شپه پای ته ورسېد خو خبرې اوږدې سوې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین پرون د شنګهای د همکارۍ د ټولنې د سرمشریزې په حاشیه کې وویل ښکېل اړخونه به ډېر ژر یوه توافق ته ورسېږي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه چې هره موافقه کېږي باید د امریکا کانګرس ته وړاندې او هلته تصویب سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې باید د دې توافق متن یې کانګرس ته د وړاندې کولو لپاره چمتو کړی وای ویلي چې ایران یو لړ سختې سیاسي پریکړې چې باید کړې وای تر اوسه نه دي کړې. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو ده. دا ازادي راډیو د خبرونې اوریدونکو په دې څګم یو ساعت کې به واوري چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا په پاکستان کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی کړی دی. خو د افغانستان ولسي جرګې نن د دغو خبرو پر څرنګوالي انتقاد کړی دی او د ولسي جرګې یو شمېر غړو ویلي چې له اوربنده پرته د سولې مذاکرې هیڅ ګټه نه لري. په همدې خبرونه کې بواوري چې د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله هلمند ته تللی او نن یې په هلمند کې له خلکو سره خبرې کړې دي. د خبرو جزئیات بواوري. په سیمه ییزو مسایلو کې بواوري چې د هند او پاکستان حکومتونو موافقه وکړه چې د ملي امنیت سلاکاران به یې سره وګوري.
د मैं भारत को एससीओ का पूर्ण सदस्य बनाने के लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।
द पाकिस्तान और हिंद सदर आजमान और द शंघाई हमकारी सजमान पगुंड की प्रदेह खबर वकील ची दगद्वाड़ा ही वादुना د شانګهای په سازمان کې دایمي غړي شي په دې خبرونه کې به پر دې مسله هم رپورت واوري او د مصر د پیژندل شوي هنرمند عمر شریف د ژوند په اړه لنډ رپورت لرو عمر شریف په قاهره کې مرسو دا ساده رادیو دوستانو په دې خبرونه کې ورسته دوه اونیز پروګرامونه لرو د تاندې څنګه پروګرام او د حقیقت سره پروګرام خو تر هغه مخکې د افغانستان رپورټونه راخلو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پاکستان کې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو هرکلی کړی دی دا اول وارو چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو استازي مخامخ په خپلو کې د سولې پر څرنګوالي مذاکره کوي تر دې مخکې سپینې ماڼۍ د چین حکومت او د ملګرو ملتونو سازمان د دغو خبرو ستاینه کړې وه او دا یې د سولې لپاره یو د پرمختګ یو ګام بللی و امنیت شورا د دې خبرو د دوام ملاتړ کړی او هیلې څرګنده کړې چې د افغانستان دننه د تلپاتې سولې لپاره به لاره هواره کړي عصمت ساروان د دې مسئلې نور جزئیات وړاندې کوي
د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ورستیو مخامخ خبرو هرکلی وکړ او هغه په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لور ته یو ګام وباله د امنیت شورا 15 غړیو هیوادونو پرون په یو اعلامیه کې وویل دوی دواړه خواوې تشویقوي چې خبرو ته دوام ورکړي څو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت دوامدار دیالوګ ممکن شي د شورا په عین حال کې د پاکستان، چین او امریکا د رغند رول ستاینه کړې ده د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د جولای په 10 د پاکستان مرکز اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریحي شارګي کې مخامخ خبري وکړې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شي کې مستغنی د چهارشنبه په ورځ وویل چې دواړو لورو د سه شنبه په شپه په دې ناسته کې د سولې پر اصلو ټینګار وکړ او د ورته ناستو د دوام غوښتنه وکړه د شغلی مستغنی په وینا افغان لوري ټینګار وکړ چې دواړه خواوی باید د خپلو غوښتنو یو فهرست جوړ کړي او هیڅ وړاندیز ترې پاتې نشي او راتلونکو غونډو ته وړاندې کړي څو د سولې خبرې بریالۍ شي امنیت شورا په دې خبرو کې د دیالوګ د دوام په اړه د دواړو خواوو د ژمنې هرکلی کړی او په عین حال کې په دې ټینګار کړی چې د سولې په پروسه کې ښځې مهم او حیاتي رول لوبوي او غوښتنه کوي چې د سولې د خبرو په هره پروسه او هره مرحله کې دي ښځو ته بشپړه او برابره ونډه ورکړی شي په اعلامیه کې ویل شوي چې د امنیت شورا غړیو د سولې پخلاینې ولسواکۍ او پرمختګ په لاره کې د افغانستان د ملاتړ په اړه پر خپلې ژمنې تاکید وکړ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبري وروسته لدی ممکن شوي چې د افغانستان نوی حکومت له پاکستان سره اړیکې شیکړي
و موریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د سولې د خبرو هرکلی کړی دی او ویلي دی چې هیله څرګندوي هیله لري چې په اسلام آباد کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبري به د سولې لپاره لاره پرانیزي د افغانستان ولسی جرګې نن پر دې مسله باندې بحث کړی دی او د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو ویلي دی چې دوی پر دې پروسه باندې انتقاد لري ځکه دوی وایي چې له اوربند پرته به په افغانستان کې د سولې خبري کومه ګټه ونه لري د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمال ولسی جرګې ته د نننۍ غونډې ته ورغلی و او جزئیات یې وړاندې کوي
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې تر لمړنۍ رسمي خبرو وروسته د افغانستان ولسی جرګې وایي چې دا ډول خبرې د اوربند له ټینګېدو پرته ګټه نه لري د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد ظاهر قدیر چې د شنبه پر ورځ د جرګې مشرکوله پر دې ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو لپاره اوربند یو اصل دی
هر څوک چې سولې کوي د اساسي قانون شرایطو مطابق ومني او اوربند د سولې لپاره اصل دی باید اوربند وشي او کنوې د سولې به هیڅ فائدہ ونه لري
د جرګې یو شمیر نور غړو بیا له مخالفینو سره په جګړو کې د امنیتي ځواکونو پر تلفاتو اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې طالبان لا هم د جګړو او د افغانستان د نام نه کولو په هڅه کې دي
افغان حکومت او طالبانو د روانې چنګاښ میاشتې په 15مه د لومړي ځل لپاره د پاکستان په قربتوب د اسلام آباد په مری کې لومړنۍ رسمي خبر وکړې. د دغه خبرو لپاره د افغان حکومت له لوري کومارل سوي پلاوی له طالبانو سره د دوی مذاکرات مهم وبلل او ویل چې دواړه لوري به تر کوچني اختر وروسته یو ځل بیا خبرې وکړي او د خپلو غوښتنو لست به یو بل ته وړاندې کړي. د پلاوی یو تن ګډون کوونکی محمد نتقي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د مری په غونډه کې د اوربند په اړه هم خبرې وسوې، خو زیاته کړې چې د دې کار لپاره هم د اړینه وه څو دواړه لوري لومړی خبرې وکړي. د وی پرته له دې چې غونډه او بحث وسي او له لرې وویل سي چې اوربند وکړي دا خو امکان نه لري، باید کښېنو خبرې وکړو او له هغوی څخه د اوربند غوښتنه وکړو چې همدا کار هم وسو. بنان غونډه هېڅ ستونزه نه لري او دا هم یو شکر وسو. د دغه پلاوي بل ګډون کوونکی او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم وایي چې د طالبانو د تحریک له مرستیال او استازي ملا اختر محمد منصور سره خبرو کې موافقه وسوه چې دواړه لوري به د اختر په ورځو کې له تاوتریخوالي لاس اخلي. د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید په دقت سره وسي څو په افغانستان کې روانې جګړې ختمې او تیر لاسته راوړنې هم وساتل سي.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ازادي راډیو اوریدونکو، د ازادي راډیو خبرونه تاسې هر ورځ پاکي صاف پر انټرنیټ ډیر اسانه اوریدلای شئ که انټرنیټ لرینو. دا تاسو د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس ته www.azadiradio.org. د ازادي راډیو خبرونه لایو یا په مستقیم ډول هم پر دغه ویب پاڼه باندې اوریدل کیدلای شئ. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې به په تشن اسمان لاندې پروګرام کې چې په 3 بجې به شروع شي یا به پیل شي، په اول ساعت کې یعنی د ماپښین له 3 تر 4 بجو پورې په افغانستان کې د طالبانو او د اسلامي دولت په نوم د سخت دریځي وسوالې جلی یا داعش ترمنځ په مخالفتونو او نشوتو په افغانستان کې د داعش د نفوذ د پراخېدو په اړه خبرې کیږي. نو که تاسو سوال لرئ یا نظر لرئ د پروګرام وخت په یاد لرئ، د 3 بجو څخه تر 4 بجو پورې دا پروګرام لایو یا په مستقیم ډول خبريږي. د ټلیفون شمیرې به په هغه وخت درته اعلان سي. د خبرونې په دوهم ساعت کې چې له 4 بجو څخه د 5 بجو پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې پر رول خبرې کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روسیې ته تللی و او د شانګهای د همکارۍ د ټولنې په غونډو کې ګډون وکړ. په افغانستان کې پر روان وضعیت خبرې وکړې. تاسو څه فکر کوئ چې دغه سازمان څومره کولای شي چې په افغانستان کې له وضعیت سره مرسته وکړي؟ دغه برخه د پروګرام د 4 تر 5 بجو پورې د لایو یا په مستقیم ډول خبريږي. تاسو کولای شئ چې په ټلیفون را وکړی او یا که تاسو بیا هم که انټرنیټ لري د ازادي راډیو د فیسبوک پر پاڼه باندې خپل نظرونه او پوښتنې پرېږدئ چې بیا یې د پروګرام چلوونکي د پروګرام د میلمنو څخه مطرح کړي. اوس ورځو هلمند ته. د ازادي راډیو خبريال الیاس تایی له هلمند د ټلیفون په لاین کې دی. تاسو نن ورځ په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله هلمند ته تللی دی او په هلمند کې د خلکو په غونډه کې خبرې کړې دي. الیاس دایی ورغلی و. الیاس ستړی مسی او نن چې عبدالله درغلی و هلمند ته هلته خبرې کړې دي، که د خبرو هغه مهمې برخې راته ووایي چې دوی په کومو مسلو باندې خبرې وکړې او هدف یې څه و هلمند ته تګ؟
افغانستان ملي وحدت حکومت لومړی سفر په خپلو خبرو کې ځینو مهمو ټکو ته اشاره وکړله او خپل د سفر موخه هلمند ته د ځانګړې توجه په خاص ډول د امنیتي وضعیت د جاج اخیستلې او د خلکو سره د نږدې خبرې کول وبلل. اجرایي رئیس عبدالله وویل چې تر اوسه پورې ورته په مرکز کې هغه راپورونه چې د دولتي چارواکو لخوا رسېدلي دي کله چې دلته د خلکو د خبرو سره او د وضعیت سره پرتله کوي، نو هغه راپورونه رښتینې نه دي او ده وویل چې تر اوسه ورته رښتینی رپورټ نه ورکړلی او اوس پوه شو چې په هلمند کې وضعیت د ښه کېدو په ځای د خرابېدو لور ته روان دی او دا ځانګړې توجه ته اړتیا لري. هغه د سولې په برخه کې خبرو ته اشاره وکړه، وویل چې افغان حکومت په پوره صداقت او رښتینولۍ د وسوالو سره د سولې خبرو ته نه یوازې د سولې خبرو ته چمتو دی، بلکې خپلو عملیاتو او جنګونو ته به هم دوام ورکوي. او هغه په دې برخه کې د امنیتي سرتېرو قرباني هم وستل او وویل چې هلمند کې وضعیت نسبت شمالي ولایتونو ته یوازې د امنیتي ځواکونو په سرښندنه کابه شوی دی، او ورته وایي چې کوم ولخوالي د کندوز یا نورو ولایتونو په څېر تصرف کوي. د خلکو سره د ادارې په کار په ضد د مبارزې په برخه کې وعده وکړل، او دغه رنګه د مرکزي حکومت د توجه په برخه کې چې همیشه د هلمند خلک ترې شکایت کوي چې نه کېږي وعده ورکړل، او دغه رنګه دا مو ول چې موږ خبرې چې هلمند کې د امنیتي ځواکونو له وسایلو امکاناتو څخه ناوړه استفاده کېږي، او په نړۍ کې د هلمند خلکو هم دته څه پیشنهادونه وکړي چې تر ټولو مهم پکې امنیت و، او امنیت په برخه کې د امنیت په برخه کې هلمند څلورو شمالي ولسوالیو ته ځانګړې توجه په خاص ډول کوي، چې تېره شپه بیا د وسوالو طالبان تر ډېرو سختو بریدونو لاندې راغلي دي، چې ټولو ولسوالیو ته چلته د برېښنا سره په افریقا او دم موجود دي. دغه ته د مرکزي حکومت د پاملرنې غوښتنه وکړه خلکو، او د ځمکو د غصب مخنیوي او د ادارې په ساقه، او تر ټولو ډېرې پر امنیت ټینګار وکړ خلکو. هیله وښودل چې اجرایه رئیس به دغه پیغامونه تر مرکزي حکومت او د رژیم تر ویوځي دا به تر ورسي، او یو د ځانګړي افسر پلان طرحې او د هلمند امنیت په تغییر راغلي.
ډېر مننه الیاس تای د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو د خبريال الیاس تای څرګندونې واوریدئ چې هلمند ته د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه وکړه. تاسو دغه سفر کولای شئ چې د ازادي راډیو پر پاڼه تعقیب کړئ. موږ به رپورټونه وخت په وخت درته خپرو. د ازادي راډیو د پاڼې ادرس دی www.azadiradio.org.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند او پاکستان حکومتونو موافقه سره کړې ده چې د ملي امنیت سلاکاران به سره وګوري. دوی به د 2003 میلادي کال د ممبئی د حملو د څرنګوالي په اړه او په دې ارتباط د څیړنو د نتایجو په اړه سره خبري وکړي، او په عمومي ډول به په خپلو کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي او د امنیت تشکولو لپاره د همکاري په زیاتولو بحث کوي. دغه پرمختګ په روسیه کې د هند او پاکستان د صدر اعظمانو تر لیدنې وروسته سوی. د هند او پاکستان صدر اعظمانو نریندرا مودي او نواز شریف پرون په روسیه کې سره وکتل. د ازادي راډیو خبريال د دغې لیدنې او د لیدنې په پایله کې د شوي پرمختګ په اړه رپورټ لري.
د روس په خار اوفا کې د شنګای تاون تنظیم دورزنه سرمشریزه پایتور سیدا چې پکې د پاکستان نمائندګي وزیر اعظم نواز شریف وکړه. د دوران هندستان او پاکستان ته د تنظیم مستقل غړیتوب درجه ورکړې شو. د غونډې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف د هندستان وزیر اعظم نریندر مودي سره ودیدل. تر یوې غنټې روان ملاقات کې د دواړو خيزا مسلو په پورم نه حل او د مذاکراتو لړۍ بیا شروع کولو په چارو غور شو. د دوران نواز شریف نریندر مودي ته راتلونکي کال پاکستان کې کیدونکو د سارک سرمشریزه کې د ګډون بلنه هم ورکړه، کوم چې هغه ومنله. د غونډې وروسته یو پنځه نکاتي اعلامیه جاری کړې شو چې پکې د ممبئی پیښو په لټنو پوزي او سرحدي سکیورټي فورسز د مشرانو په سفر، د ماهیګر کېدیانو په تبادله، او د دواړو ملکونو د کامی سلامتۍ د مشرانو نوی ډیلی کې په ملاقات اتفاق شوی دی. خو پاکستان کې سیاسي ګوندونه او کشمیري لارښودان بیا د نواز شریف او نریندر مودي په ملاقات نیوکه کړي، او وایي دی کې پاکستان د کشمیر په مسله او د هندي استخباراتي ادارې را پاکستان کې د لاسوهنې مسله نه دره برسېره کړي. مشال ریډیو چې کله په دغه اړه د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی لیفټنن جنرال تلت مسعود نه تپوسو کو نو دوی
میرے خیال میں دیکھیے اس کو اس طریقے سے تجزیہ کرنا چاہیے کہ توقعات آپ کی کیا تھی.
زه فکر کوم په دې داسې تجزیه پکار ده چې ستاسو هیلي سوي چې کله نام مودي صاحب حکومت کې راغی او هغه د پاکستان په ضد کوم بیانونه ورکړه، د هغې نه داسې ښکارېده چې تعلقات بیا ډېر خراب کچې ته رسېدلي او د دې د سمېدو امکان نه و. خو دا کوم ملاقات چې وشو دا په خپله لویه بریا ده چې کم از کم یو ګام خو پرمختګ وشو، او بیا چې په کومو خبرو اتفاق شوی دی نو ټولې مسلې به په هغه ملاقاتونو کې څېړلی شي. نو وایم چې کوم د بد اعتمادۍ ماحول و هغې کې به زه فکر کوم ضرور خوالې راځي.
بهتري ضرور آئېږي.
د هندي وزیر اعظم سره ملاقات نه سربېره وزیر اعظم نواز شریف د چین، روس او افغانستان د ولسمشرانو سره هم ولیدل. د چین صدر سره ملاقات کې نواز شریف وی چې د چین سره ښه تعلقات د پاکستان خارجه پالیسۍ اهمه برخه ده. دارنګ د روس صدر ولادیمیر پوتن سره ملاقات کې د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان روس سره ګڼ اړخیزه تعلقات غواړي چې پکې دفاع او توانایي څانګو کې مرستې په سر دي. افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ملاقات دوران وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان په امن او مفاهمتي عمل خبرې وکړې. دې دوران تیرو ورځو کې د پاکستان په مری کې شوي د افغان حکومت او طالبانو په مذاکراتي پړاو هم خبرې وشوې. د دې نه وړاندې غونډې ته په خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف د سیمه ییزې ترقۍ لپاره د منطقې په امن او استحکام ټینګار وکړ او وی ویل دې سلسله کې شنګای تعاون تنظیم اهم کردار لوبولی شي. د ده وینا وه د سیمه ییز امن او استحکام لپاره ټولو ملکونو لا د انتها پسندۍ، ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق پرنګ مسلو د حل لپاره په شریکه کار کول پکار دي. وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د سیمې د ملکونو وسایلو او معدني ذخیرو نه په ښه شان فائدې پورته کولو ضرورت دی او دې لړکې د سیمې ټولو ملکونو لا ریل، سړک، سمندر او فضایي رابطو ته د ودې ورکولو ضرورت دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا رپورټ تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم ولولئ او پر فیسبوک هم کولای سئ چې هم ولولئ، هم د خپلو دوستانو سره شریک کړئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا راډیو نه.
د منځنی ختیځ او د هالیوډ د سینما پیژندل سوی هنرمند عمر شریف مرسو. عمر شریف د هالیوډ په مشهور نړیوالو فلمونو لکه دی لارنس اف اریبیا او ډاکټر ژیواګو کې ډیرو خلکو پیژند او د ګولډن ګلوب نړیوالې جایزې وګټلې. دی حتی د اوسکار جایزې ته کاندیدو. عمر شریف د مرګ په وخت کې 33 کلن و. د تیر کال الزایمر یا داسې ناروغي چې خلک حافظه له لاسه ورکوي نیولی و. عمر شریف د مصر په اسکندریه ښار کې زیږیدلی او پرون یې له غرمې وروسته په قاهره کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د هغه ویاند ویلي چې شریف پرون ماپښین په قاهره کې د زړه له حملې مړ شو. د هسپانیې مشهور اکټر انتونیو بانډیراس چې د 14 جنګیالي په فلم کې له عمر شریف سره ګډ کار کړی نن پر ټویټر لیکلی، عمر شریف یو بې جوړې انسان و، په خبرو کې ماهر و او په ملګرتیا کې وفادار و. شریف د خپل ژوند وروستي کلونه په قاهره کې او په پاریس کې تیر کړل او کله کله به یې د خپل د علاقې وړ د فوټبال ټیم د لیدو لپاره د هول ښار ته تګ راتګ کاوه. د عمر شریف لمسی څو ورځې مخکې د هسپانیې الموندو ورځپاڼې ته ویلي و چې هغه که څه هم حافظه له لاسه ورکړې ده، خو پوهیږي چې او په یاد دي چې ډیر مشهور اکټر دی. د دل مسی ویلی زما نیکه په دې باندې پوهېده چې یو ډیر پیژندل سوی اکټر دی. د ډاکټر ژیواګو فلم یې په یاد و، خو دومره یې نه و په یاد چې دا فلم څه وخت جوړ سوی و او د څه وخت په دې فلم کې کار کړی و. په نړۍ کې بېلابېلو فلمي ستورو او اکټرانو د عمر شریف په مړینه باندې خواشیني څرګنده کړې ده. عمر شریف په افغانستان کې هم د جګړې د کلونو څخه مخکې د سینما د مینوالو په منځ کې ډیر پیژندل سوی و.
اسمر قلبي في نار نار عذابي ونار ظنوني، اسمر فكر احتار الشوق ضناني سهر عيوني، اسمر قلبي في نار نار عذابي ونار ظنوني، اسمر فكر احتار الشوق ضناني سهر عيوني، الجرح اللي في قلبي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو ځینې اوریدونکو چې دا پیغامونه یې رستولي خپل نومونه یې نه دي لیکلي او نه یې دا لیکلي چې له کومو سیمو څخه پیغامونه رستولي نو که بل وار یې سمسونه رستوئ یا پیغامونه رستوئ لطفا دا ورسره ولیکئ چې تاسو څوک یاست او د کوم ځایه دا پیغام رالیکئ. خو په هر حالت د یوه اوریدونکي چې قلمیار دی نومې لیکلي دي چې ازادي راډیو باید د غورک د ورجان د ورجان کلي ستونزې چارواکو ته ورسوي. دا چې دوی څه ډول ستونزې لري په دې اړه یې نور څه نه دي لیکلي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکی لیکي 15 کاله وسول چې زموږ ښوونځي بند سوي دي، هیڅ چا سره زموږ سره مرسته نه ده کړې او زموږ ماشومان بې علمه پاتې دي او دلته زموږ په سیمه کې له جګړې پرته بل هیڅ شی نسته، نو زموږ دې ژر تر ژره غږ واورېدل سي. د کجکي په ولسوالۍ کې یو اوریدونکی لیکي چې د عامو خلکو دوکانونه حکومتي عسکرو او پولیسو چور کړي دي. دوی نه دي لیکلي چې دی څوک دی او څه وخته کار سوی دی. خدای وایي چې حکومت ته زموږ غږ ورسوي او هیله ده چې حکومتي چارواکي به په دې اړه څېړنې وکړي. اوس به ملالۍ بشیر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي. وروسته بیا دوه اونیز پروګرامونه لرو چې د تاندې څانګې پروګرام دی او د حقیقت څه دی پروګرام دی.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په هلمند کې په یو غونډه کې وویل چې وسلوال طالبان باید د سولې په خبرو کې صداقت ښکاره کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په زابل ولایت کې د طالبانو د کوټې شورا د پوځي کمیټې یو فعال غړی نیولی دی. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د کابل د اتمی امنیتي حوزې په مسؤلینو انتقاد وکړ چې په یوه ماشوم د تیری او د هغه د وژنې په قضیه کې بې پامي کړې ده. د ماليزیا صدر اعظم وایي د هغې الوتکې په لوېدو کې چې د اوکراین په ختیځ کې تیر کال لوېدلې وه لاس درلودونکي به ډېر ژر افشا کړي. د چین په شینګیانګ ایالت کې د توپان له بیرې تر 3,500 زیات کسان له خپلو کورو نورو خوندي ځایو ته انتقال سوي دي. او د مصر په مرکز قاهره کې د ایټالیا د کنسلګرۍ مخې ته په چاودنه کې لږ تر لږه یو کس وژل سوی او 15 نور ټپیان دي.
او د ازادي راډیو د خبرونی څو نورې دقیقې پاتې دي چې په هغه کې به د اقتصادي خبرونو څخه وروسته د تاندې څانګې او د حقیقت څه دی پروګرام درته وړاندې شي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي د شانګهای په غونډه کې د امنیتي موضوعاتو ترڅنګ که اقتصادي تړونونه هم لاسلیک شي نو د اقتصادي ودې لپاره به لازمه مرسته وکړي. د دې خونو مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل که په اقتصادي برخه کې زمینی برابرې شي نو نه یوازې په افغانستان بلکې د سیمې په کچه به اقتصادي او سوداګریزې چارې وده وکړي.
که غواړي چې دې منطقه کې امنیت هم راشي تر څو چې په اقتصادي ظرفیتونو باندې کار وشي او تجارت سهل شي، قراردادونه وشي، دغه اوسنی تجارت چې راکړه ورکړه ده په ډېرو مشکلاتو ده، د شپږو ملکونو نه تیریږي، نو دا د اقتصادي لحاظه ډېر اهمیت لري او زموږ تقاضا د تجارانو دا ده چې په دې کې په اقتصادي برخه باندې ډېر زیات فکر وشي.
ښاغلی الکوزي په خبره د هیوادونو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د مشترکې پانګونې لپاره د سیمې په کچه د انتخاباتو لپاره د اقتصادي او سوداګریز دهلیز او سړکونو جوړولو په برخه کې هم باید په شانګهای غونډه کې خبرې وشي. د ترانسپورت او هوانوردۍ وزارت د مځکني ترانسپورت ریاست وایي په تیرو څو میاشتو کې په مرکز او ولایتونو کې د مځکني ترانسپورت څخه تر 500 میلیونو زیات افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. د ځمکني ترانسپورت عمومي رئیس غوث الدین وفا وایي د تیر کال د دلوي میاشتې راهیسې تر اوسه د دوی عواید د منظم کنټرول او نظارت له امله فوقالعاده زیات شوي دي. ښاغلی وفا وایي له دې سره سره د ځینو ولایتونو لکه بلخ، ننګرهار، بدخشان، پروان، بادغیس، فاریاب، پکتیکا او خوست ولایتونو عواید کم شوي او د دغو ولایتونو مسؤلین مرکز ته راغوښتل شوي څو خپل ځواب ووایي. د کرنې وزارت چارواکي وایي نن یې هغه پروګرام پیل کړی چې له مخې به یې 4,600 چنه غنمه په ټولو ولایتونو کې پر بېوزلو کسانو وویشل شي. دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل دغه پروګرام له مخې به هرې بېوزلې کورنۍ ته 1,000 کیلوګرامه غنم یا د غنمو معادل پیسې توزیع شي. ښاغلی راشد زیاته کړه په هغو ولایتونو کې چې د غنمو زیرمې موجودې وي هلته خلکو ته غنم ویشل کیږي او په پاتې 25 ولایتونو کې د غنمو معادل پیسې کورنۍ ته ورکول کیږي. چارواکي وایي د غنمو د ویش دغه پروګرام د روژیم مبارک میاشت په مناسبت د جمهوریت ریاست په سپارښتنه پیل کړی او په کې د دولت بیوزله کارکونکي او کونډي ښځې هم شامل دي. او دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو پیر بیه: یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 1.5 پوله، یو یورو 10 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 2.9 افغانۍ 10 پوله، سعودي یو ریال 15 افغانۍ 15 پوله، امارات یو درهم 14 افغانۍ 15 پوله، زر پاکستاني کلداري 15 افغانۍ او زر ایراني تومانه 13 افغانۍ 50 پوله.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، ګڼ هغه ځوانان چې پخوا به یې خوسۍ کولې، تیږه به یې اچوله، توپ ډنډا او یا ځینې نورې لوبې به یې کولې، اوس د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره په خپلو موبایلونو، کمپیوټرونو او آیپاډونو کې ویډیو ګیمونه کوي. دوستانو، نن په دې نه غږیږو چې صحت یې هغه ګټور وو او کده، بلکې په دې غږیږو چې دوی په ویډیو ګیمونو کې کوم ډول ګیمونه یا لوبې باید وټاکي چې فکری او ذهني ودې ته یې ګټه ورسوي. زه نورګل شفق یم له یوې بلې تاندې څانګې. دوستانو، ځوانان ویډیو ګیم یا ویډیویي لوبې عموما په موبایلونو، کمپیوټرونو او آیپاډونو کې کوي. دغه ګیمونه یا لوبې اکثره د سی ډي یا د ډي وي ډي په واسطه کمپیوټر، لیپټاپ او یا آیپاډونو ته ښکته کیږي. د کابل په شارینو سیمه کې هم یو شمیر دوکانونه شته. تر نورو خبر وړاندې د کابل د شارینو یو دوکاندار فرید عطایي ته غوږ دو چې ډول ډول ویډیو ګیمونه لري او اکثره یې زده کوونکي او محصلان ترې اخلي.
به فروش میرسنم بیشتر
مونږ دلته ډول ډول ګیمونه خرڅو، زیاتره د کمپیوټر لپاره دی چې په سی ډي او ډي وي ډي کې دي. خصوصا زده کوونکي او محصلان یې ډیر اخلي او ځان ته په کمپیوټر کې انسټالوي. جنگي ګیمونه هم لرو چې اکثره د ملي اردو سرتیری او پولیس رانوړي. په دغو فلمونو کې دوهم نړیوال جنگ د لوبې په ډول دی چې دوی ترې تخنیکونه زده کولای شي. همدارنګه ستراتیژیک ګیمونه لرو چې قهرمان پکې له ډیرو خنډونو تیریږي او هدف ته ځان رسوي. ځینې نور روزنیز ګیمونه هم لرو چې په مرسته یو څوک خپل ټایپنګ چټکولی شي. په دې ورځو کې د فوټبال نوی ګیم چې پی ایس 14 دی، ډیر ځوانان یې د خپلو کمپیوټرونو لپاره رانه اخلي.
پی ایس 14 د وخت نه اومده نو بیشتر علاقمند اوسم کې مین ګیمای پی ایس 14 مې بران پر کمپیوټر.
کارپوهان وایي ملګرو چې د پرله پسې کار کولو ترمنځ که وقفه او یا تفریح وشي نو ذهني آرامي رامنځته کوي او د لا ډیر کار کولو انرژي انسان ته ورکوي. د پروان اوسیدونکی ځوان عبدالله په کمپیوټر کې د سنوکر لوبې سره مینه لري او د پکتیا فدا محمد د موټر ځغلولو لوبه ډیره کوي. دوی وایي چې داسې ګیمونه یا لوبې سړی دقت کولو ته هڅوي.
ګیمونه زما سنوکر دا زما ډیر خوښیږي، وخت نا وخت ورسره مصرفیږم. کله چې ګیم کوو نو مونږ احساس دا وي چې مونږ ځان ورسو هغه سر ته، نو په دې کې ذهن ډیر فراخیږي. یعنی په خپلو درسونو کې سړی یو هدف وټاکي، د همدې ګیم نه قیاس وکړي چې دغه ګیم کې ما څنګه خپل ځان ورسو.
زه اکثره وخت په کمپیوټر کې دغه د موټر ځغلولو ګیم کوم او بعضی وخت بیا یو قسم ګیم دی دغه تیارونه ډازي پکې کنه، هلته نفر دوه مخریبي ډز. هغه ډیر نه کوم دی جنگ ولا د موټر زغلول ولا ګیم زیاتره وخت کوم. ویر یو ښه ساتیرای دی او دې ته مخڅوي کنه چې باید دقیق اوسم، په پرا دقت سره دا لوبه په مخ یوسم تر څو ډیری نمرې وګټم.
ډیر کله تنکی ځوانان په ځانګړي ډول ماشومان چې کله جنگي فلمونه یا سیریالونه ګوري نو په ورځني ژوند کې هم تمثیلوي چې د روانشناسانو په وینا باید داسې څه ونه ګوري. ویډیو ګیم هم همداسې دی. دوستانو، فدا محمد وایي په کمپیوټر کې چې څوک جنگي لوبې کوي نو په ورځني ژوند یې هم بد اغېز پرې باسي او هماغه د ویډیو ګیم حرکتونه ورنه کیږي. دی د یو ملګري کیسه کوي.
څو کله وړاندې موږ سره وتاکي او انډیوال وو، یوه ورځ همداسې وتاکي ناسو مسافر یو نو لیلیا وا چې شي هغه ملګری سره ډیر عادي خبرې وته کړې وای رضا ډوډۍ تیار دی را ډوډۍ وای ودری دا گیم وکم رضا ته ډوډۍ اول کې خړ ډوډۍ یا خراب دی دونو هغه دی گیم مو هغه کول یو دم مونږ یو ډول تمیزه ته وایلو ویني پرالي نو بیا دیم ډیر خپاو کنه دی یو دوه درې ورځې گیم نه کول مونږ هم خوخ خو چې ولا ز دالک خوش اوس به درس ته متوجی شي کنه کی مونې پری هو خو بدبختانه چې بیا پرغه
نو د وردګ اوسیدون کې محمد نسیم وایي چې لکارونو ستړی شم نو ویډیو گیم کوم. د ده هم په خوا د فدا محمد ملګری په څیر جنگی ویډیو گیمونه خوښېدل، خو اوس یې د ټایپنګ داسې گیمونه خپل کمپیوټر ته ښکته کړي یا په اصطلاح انسټال کړي دي چې ډیر په بیړه په کمپیوټر کې یو څه اوس لیکلی شي. هغه د چا خبره په یوه غشي یې دوه ښکاره کړي دي. دی وایي
یو گیم وویشتل کېدل په تیارې برت لغب ما ویشتې، اوس هم په گیم بانداخته یم چې هغه د ټایپنګ دپاره گیم دی. یعنی ما ټایپنګ تیزیگی زخ پلا غوت دیر خوشحاله مو ذهن میم پی تیزیگی ما مخ کی کلب مو ټایپینګ کو زخ پلا ټول وجود بم پلا ارزارت للا یعنی چوز مچره غوت لاگی بل داول بو بیا اس ور سرز دخ سیم چه یعنی نزا تیز ټایپ کا ولا شم بخی هم پښتو هم انګلیسی باندې یعنی بخی کوم مشکل ان شاء الله نشته خپل وخت ز مطالعه کم شکل د مطالعه نه خاصه شم بیا ز گیم کم هم ذهن په فراخی گیم مساتری کی یعنی ټول گاچ کی
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاوه ملګرو. ویډیو گیم یا ویډیوی لوبې کا د سړیا پر محل د تفریح سبب کېدلې شي، نو کله کله ځینې کسان ور باندې موتاد یا روګدی کیږي هم. د غزوانانو ته وښی چی څه وایي؟
نو می عبد الله جز د ولا کله بخي په وخت پوین شه مدرسه ته سلور ساته زمانه مس زیات شوې چې وګورم نو 2:30 بجې بل دغه نه مطالعه به خون نه راکې ته بن سړی مطالعه نه فیوزي.
نو می تاجودی غرزنګ په کمپیوټر کې مم گیمونه کړې دي، په تلیفون کې مم گیمونه کړې دي، خو کر خبر ته په دایو دوه میاشتې وړاندې می په تلیفون که گیم کولو ما به چکل کتاب را وخت یو دو صفحه به می چوی ما به څنګه تلیفون را وخت سم بلا سب گیم ته پک لاړم. نو غل ټول وخت به چو غ گیم ران یول
د محمد باران یم. اول وختو کی چور سره آشنا و متر زغلول ولا گیم لاسی ولا گد فیسبوک واکن یو مرز و دوم رسخ به مصروف کړو ډیر مهم کارونه بو هغه پات کی دا ټکر بشوم کنه یو هدف به میزان ته ټکل تقریبا لزره اته زرو کی به ټکر شوم ال ته ډیر ضرور کار مې و درې د لز ضرورت یې ورسوم دا میز هدف نیول کار په سی بیا زم راسی کانیشی واکی اندیر.
ګرو انجینر نجیب الرحمن صبوري هم له هغو ځوانانو دی چې ویډیو گیمې خوښیږي. فوټبال او ځینې نورې ورزشي او روزنیزې لوبې پکې کوي. صبوري وایي چې ویډیو گیمونه یا ویډیوي لوبې کول کوم ناسم کار نه دی، خو کچېرې له دې ځان وساتل شي چې ورباندې عملي یا روږ دي نشو.
اکثر گیمو کې یو آخري هدف ورته ټاکل شوی وي، هر سټیج نه چې خرج تیریږي بیا غلط سخته کیږي. یو نفر چې گیم بازی کوي هغه باید خپل فکر ډېر په کار واچوي چې څنګه هغه ځای ته په هماغه وخت کې او د کوم لار نه ورسیږي، چې دا خپله یو ډېر غټ روزنیز اړخ ده. خو په دې گیمو کې یو غټ مشکل خلک احتیاط کیږي، داسې یو شی فکر وکړي لکه سګرټ غونده. لیکن که څوک وکولای شي چې خپل وخت نور کارونه هغه په سمه توګه تنظیم کی، د گیم نه استفاده کول یو خراب شی نه ده، لیکن خپل نور کارو ته رسیدل هم ډیره مهمه ده. په ورځ کې نیم ساعت گیم فکر کوم بد به نه اوسی، دسته نه چې د ورځ و ساعته اته ساعته گیم وکی په سترګوی خراب تاثیر کوي، هم په ذهن باندې خراب تاثیر لري. یعنی الکترونیکی و برقی شیان دی دسته هم واج دی چه اغا انسان تا شاید مضر اوسی او دیم.
صبوري وایي چې له ځینو هغو جنګي او له تاوتریخوالي ډکو ویډیو ګیمونو هم باید ځانونه وساتو چې په روح او روان مو منفي اغیز کوي.
بل ډیر د جنگونو توپ او تیاری او د نور شاندې هغه گیمونه ز ډیر خصوصا د تنکې ځوانان د پاره او د کوشنان د پاره نه توصیه کوم. ما تجربه کړی دي چې کله چې هغه د گیمونه چې په خوشونت ډيري هغه و کی خپل هم خشن کیږي، په ورځني ژوند کې ډیر زیات منفی تاثیرات راځي. اکثرا یو بل سره خوشونت کوي او اما تمثيل کوي چې دغه منفی اړخ ده.
کمزول انجینر صبوری د زینو هغه ویډیو گیمونو یا ویډیوئی لوب یادونه هم کوي چې د یو شمیر خاصو کسانو لکه د سرتیرو لپاره جوړ شوی چې عام خلک باید ونه کړي او د زینو نورو ګټور ویډیو گیمونو یادونه هم کوي. صبوری وای
د گیمو ټاکل لډیر مهمه موضوع ده. یو څوک فوتبال خوخیږي هغه به فوتبال گیمونه بازی کوي، یو نفر پازل سیادا معما وی خوخیږي، یو څوک سپورت سره ډیر علاقه لري، سوک وهلو سره او کراتو سره چې هغه سی گیمونه مسته، استراتیژی گیمونه مسته. څو گیمونه دي چې هغه خاص خلکو لپاره جوړ سوی دي، فرزند د پولیسو لپاره خاص گیمونه جوړ سوی دي چې هغه څنګه ځي او یو غل نسی او څنګه جنگ کوي، د اردو لپاره فلمونه جوړ سوی دي چې هغه څنګه یو دښمن په نخ کې یو هغه د پخینه واچي، لیکن دا د عام خلکو لپاره نه دي، دا راغلی بازار ته خلک خرڅي بزنس ور باندې کوي، په دې خاطر هر رقم گیمونه راوړی دي. ډیر گیمونه دي بلې او یعنی ټایپنګ نه خلک استفاده او کی څنګه خلک خپل سرعت ډیر کی اوس ټایپنګ د گیمو پر رقم راغلی دي، یعنی خلک ورته جالبه کوي چې څنګه خپل سرعت ډیر کی خپل دقت ډیر کی.
خوخ یو په خې دې بل درد لره درمان دی یو بیل مکرم مر جان دیو درس متر شکر خو شل کتو قربان
شاندی څنګه رانغاړو د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/tandisangi. او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. د خدای پامان.
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو، و موږ غوښتل چې په دغه خبرونه کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو د سلاکار ښاغلي محمد اسماعیل قاسمیار سره د سولې د عالی شورا په اړه خبرې ولرو. ښاغلی قاسمیار، مننه چې موږ ته مو وخت راکو.
سلامات اوسه تاسو ته، خپل د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او همداسې د تاسو اوریدونکو.
من کور ودان قسمیار، په داسې حال کې چې لا هم د جګړې اور په افغانستان کې تود دی، په تخصي او حالت کې د سولې عالی شورا تر اوسه پورې د سولې او پخلاینې په برخه کې څه کړي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د سولې پروسه چې یو ملي پروسه ده، یو مشکل او یو پیچلی پروسه ده، وخت و زمان هم غواړي او کار او زحمت هم غواړي او د هر څه نه ښه نیت د دواړو قوا دا خو
یعنې فکر نه کوئ چې
ډېر تېر شوی دی. زه دا ویلای شوم چې دا یو تحریک د طالبان داسې پیاوړی هم نه دی چې یو نظام را نسکور
عملا په افغانستان په ولایتونو کې تاسو
ته حالت کوي دا د جګړې روانه ده، شدت موندلې ده او ورځ په ورځ زیاتیږي. خو زه فکر کوم چې ان شاء الله تعالی زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه توانمندي قابل اطمینان دی. خو ان شاء الله تعالی زه فکر کوم چې د سولې پروسه هم مخ په وړاندې ځي.
پرمختګونه
څه دي؟ سولې زه دا وایم چې پنځه کاله کېږي چې د سولې د عالي شورا جوړ شوی دی، د هغه سفارشتونه چې ملي مشورتي جرګې د سولې لپاره کړی وی او د لندن کانفرانس، کابل کانفرانس او استانبول کانفرانسونه ټول ملاتړ کړی دی د سولې د پروسې نه. زه دا وایم تر اوس پورې زیاته د یوه لس سره مخالفین مسلح سولې ته یو ځای شوی دی او شپږ زره سلاګانې هم دوی تحویل کلی
دی. دست راپورونه هم موجودی اگوی چی یوزه شوی دی برتا پا شکل در اشکال در
دیر لک لک فیصدی زه فکر چون یا دو فیصد چی ناراض شوی برتا تلیوی دا خبر یعنی امکان لری، لکن اکثریت قاطع به وطن که مشته دی او یو آبرومند جواند مخت بوسی در منطقه پا کچکی بدنن او د منطقه په کچه کې مونږ لاسته راوړن لرو په ټولو هغه ناستو کې چې په منطقه‌ای سطح کېږي. دوی د سولې د پروسه ملاتړ کوي او د سولې او ثبات او د امنیت ټینګښت په افغانستان کې دوی همکاري ښودلی دی.
قسم بیا څه کړی چې جګړې اور پراخېږي طبیعي ده چې د سولې غوښتنه ډېرېږي، نو تاسې د سولې د عالي شورا په لاسته راوړنو کې حسابوئ؟
دا ذهنیت موجود شوی دی چې دا خطر او دا تهدید چې اوس روانه ده په افغانستان کې دا په افغانستان کې محدود نه پاتې کیږي، د دوی لمن هم اخلي. خود دا سعیده چو دوی دا خطر احساس کوی، اما دا سول دا ضرورت او دا دوی چمتوالی چو دوی شیی چو مون افغانستان سر با سول که مرست کوو، با امنیت که مرست کوو، دا ذهنیت یا مثبت ذهنیت دی پا دا منطقی که اوز پیاول شوی دی پیدا شوی و خو اوس دیر پیاول شوی دی.
کله چې د سولې د خبرو موضوع راپورته کیږي چې پلانی ځای کې خلک ناستی سره د سولې خبرې کوي په پلانی ځای کې، او دا موضوع د سولې د عالي شورا سره مطرح کیږي، سمدستي د سولې عالي شورا بې خبري ښیي چې موږ په دې اړه څه معلومات نه لرو. آیا دا کوم سیاسي لاملونه دي او که نه رښتیا هم د سولې عالي شورا بې خبري ښیي؟
خبره دا حقیقت داد په اسلوب کې چې ناسته و خزو هم افغانی خزو هم پکې ګډون کړی و، مونږ خبرې کړی دی وار په وار د ټولو رسانو سره. په قطر کې چې وشو په دوحه کې هم ما هم خبرې کړی دی، نور غلی دی د سولې د عالي شورا هم په دې باندې خبرې کړی دی، په دوبی کې هم او په ام دا اون آن یوازی داد پا اسلام آباد که چه اوز خلاشوه دی پا اخه باره که من یوزا احتیاط کم چه مصلحت معلوم شی او جزئیات او تفصیل ده خبر معلوم شی بیا انشالله و تعالی تاسو تا هم پا تفصیل وایو. یعنی من داده نده کلی خو تاسو هم پا دا باور لری وروره چی دا یو حساس او دیر ناسوک خبره دا سول خبره. کلا کلا داسی یعنی پیشیجی چی مون یو سو شای بوایو دوی وایی چی ولی دا محرم ساتل شوه نو او پروسه خراب شوه او سیب برسیدل ضرر ورسیدل.
دا سول علی شورا چی ناخبری خیلی کلا کلا دا ناخبری نوی خبر وی خو د زنی لوا مسائل المخی
مصلحت امدابه ای چې ډیر په جزئیات کې داخل بنشو.
بله د اسلام آباد ته باندې پاره د سولې د شورا کومغړې په کې ګډون لري په دغه ناسه کې او څنګه ارزوي؟
او دا یو ګام دی چې په مثبت لار او په یو ښه لار اخیستل شوی دی. فکر کوو چې انشاءالله تعالی زمینه برابر شی چه رسمی پراخ او متمرکز خبر آتر په یو بین الافغانی خبر آتر انشاءالله و تعالی مخامخ به شروع شه نخ په نخ زد بل خبره دا کوم چې ولی مشکلات او لامل چه شی و اوجد مده که چه دا کار شوی نده یعنی سولت نده رسیده لی او ده سول ناست ملا عمر آخون سره یا ده پلاوی سره تر سر شوی نده اصلی خبر او مشکل داده چه دوی په افغانستان که نده دوی په هر پلاو که ده په پاکستان که ده دوی د استخباراتی حلقات و سر تر کنترول لانده دی او داسید نور نظارت او اشراف و سر دی خو دا باید وایم چی یول از سر اغا کسان چی سولت یو جا شوی دی دوی پا افغانستان کی و پا ولسوالی کی پا کلیو کی پا باندو کی خو یعنی پا داسی شرایط و چی دوی سر تماس آسانه و آسان کار وشو او دوی هم و منله خو که چیره ملا مراخون او ده طالبان ده تحریک رهبری پا افغانستان که وی یعنی سولت رسیدل آسان
بله ده اوم نویل چی رسول دهلی شورانه پا داغه اسلام آباد ناسه که چو گدون داری
او آجی دین محمد ده یو غلی د سول د عالی شورا دی چې د سول د عالی شورا په نمایندګۍ هلته اشتراک کړی
بله ښاغلی قسمیر د طالبانو ځینې پخواني مشران دا وایي چې د سولې ته د رسېدلو لپاره دولت باید له ځینو امتیازاتو طالبان ته تیر شي یعنې په مستقیم ډول دوی دغه امتیازات نه دي مطرح کړي ولې کیدای شي دوی هدف دا وي چې مثلا ځینې ولایتونه ورکړل شي ځینې پوستونه په دولت کې نور ورکړل شي آیا امکان لري تاسو په دې دومره موده کې د سولې پارټي شورا کې کار کوئ آیا داسې امکان لري چې طالبان دا مطرح کړي او حکومت یې هم ورسره ومني
زموږ په عقیده نیخ پا نیخ خبر آتری دستول خبر آتری دا زمینه برابروی چی دو اخپل بختنه اولاندی که او منگم دا دوی بختنه با واورو او سیاسی حقوقی اقتصادی او اجتماعی امکاناتو پا چوکات که دوی سر خبر آتری که و
د ځینی کارپوهانو په نظر باندې چې دغه اوس چې په اسلام آباد کې کومې خبرې روانې دي د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ ویل کېږي چې افغان حکومت باید دغه یوه ښه موقع دغه ښه فرصت له لاسه نه وی ورکړی او پاکستان په دغه موضوع کې نه وی شریک کړی تاسو خبره د پام سره چې اوس د دروازې کلي د هغوی سره ده آیا فکر کوئ چې امکان درلود چې مثلا دغه خبرې د پاکستان په کوربتوب نه وي شوې بل ځای کې شوې ځکه لا هم په دې برخه کې شکونه موجود دي چې پاکستان صادقانه همکاري نه لري په دې برخه
کې ورور دا لومړنی رسمي ناسته هم بنه وي او آخرنی هم بنه وي ډېر ناستې به موجود وي خبرې اترې چې شروع شي په رسمي توګه داسې ناستې په افغانستان کې موږ ترجیح ورکوو چې په افغانستان په ننه کې وشي یو آزاد فضا به یي او د نورو مداخله پکې نه وي خو سوله خیلی ډېر مهمه ده موږ ته حیاتي اساسي غوښتنه د موږ د خلق دی موږ دا وایو چې په شرط نه لرو هر ځای کې به هر مکان او به هر زمان که چه دا کار به وشی مون چمتویو چه ناست حاضر شو
بله آیا فکر کوایی چه ده اسلام آباد ناست و ده سول خبری طالبان سر با ده افغانستان ده نامنه پا کمولو پل تاثیرات ولری؟
باید ولری کلا چه دا رسمی ناست شروع کیگی خو نمرده شرط به دایی چی یو اوربان به حکم فرماشی خود داستی خود نکیگی چی هم وژن جریان ولری او هم در سول خبر آتری یعنی پا طول جهان که کلا چی سیاسی در حل لپار ناست کیگی خبر آتری شروع کیگی اول دوی کوشش کوی چه چې جګړه یعنی موقتا ختم شي یا په بل عبارت کې اوربند حاکم شي.
بله، یو وروستۍ پوښتنه ښاغلی قاسم، یاره هغه ده چې فکر کوئ چې د حامد کرزي په مشرۍ د افغانستان پخوانی حکومت که د ښاغلي غني په مشرۍ د افغانستان اوسنی حکومت کم یو د سولې خبرو ته د طالبانو سره ډېر ژمنو او په کم وخت کې ډېر کار ورته شوی پخوانی حکومت کې اوسنی حکومت؟
والله واقعیت دا دی چې حامد کرزی شل واره پاکستان ته لاړه د سولې په هیله او د اعتماد پیدا کول او د دوی همکاری غوښتل، خو خبر معلوم شوه چې دوی سره هغه د زلې له کومې اعتماد موجوده نه و. اوس معلومه ده خو ملی یووالی حکومت په جدي توګه اراده وښودل، سیاسي اراده چې موږ غواړو چې نه ده تېره شوی کلو بده شرایط یا سخت شرایط پل نننی او یا راتلون کې مناسبات خراب کړو، بیان د نوی مناسبات جوړوو، نوی فصل د خپل مناسبات ترمن جوړوو او باید چه شنیت او ش اراده موجودی.